د ازادي رادیو د نیم ساعته خبري مجلې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې سیلابونو 15 کسان وژلې دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری ننو ویل چې سیلونو په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. له د مخکې د بدخشان له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امر محمد کامګار ویلي وو چې د جمعې ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د چارواکي زیاته کړه چې سیمې ته یې مرستندوی ډلې استولې دي څو حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو د فیض آباد بهارک پر لویه لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي پاکستان او هند له هم د افغان سوداګرو د مالونو مخه نیولې ده. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تجارتي مالونو بار سلګونه کانټینر په کراچۍ، تورخم او سپین بولدک او همدارس په واګه بندرونو کې درول شوي دي.
زمونږ تقریبا 150 ټرکونه د 15 تاریخ نه وروسته پاکستان ته بایدواګې ته لاړ شي. وچه میوه پکې ده او سبزی ده او تازه میوه ده. هغه هم اول پاکستان ودرولی او بیا وروسته پاکستان لیټر ورکو چې د اخلاص یو سندیا اجازه نه ورکوي او دا بند ده. او علاوه د دینه زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی د غغړي له هند او پاکستان وغوښتل چې د افغان سوداګرو کانټینرونو ته اجازه ورکړي. لبلې خو د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مشرتابه پلاوی نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. دوی له ښاغلي متقی څخه وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په نوښت په لومړي ځل د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمېر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساپاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل د حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې پناځای به پر روان 2015 کال کې 1500 کسان ومني. بلوڅ بلتون پال ادعا کوي چې د زندانونو پر یو بس د حمله په ترڅ کې 15 پولیس افسران یرغمل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي نن تایید کړ چې د 150 او 40 کسانو ترمنځ وسلوالو تیر شپه د کلات ولسوالۍ یو لوی لاره بند کړه او هغه بس یو درو چې پولیسو بندیان په کې لیکدول. د سیمې یو جګ پړي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې وسلوالو بندیان خوشی کړل خو 15 تنه پولیس افسران یرغمل کړل. د دې چارواکي په وینا د تختول شویو پولیسانو د موندل لپاره عملیات روان دي. دا چارواکي زیاتوي چې بریدګرو د سیمې دولتي ودانۍ او یو بانک هم وسوځول. د دې برید پړه د بلوڅ د ازادۍ د پاوڅ په نوم د بلتون پالو ډلې منلې ده. او د برتانیا پولیسو اعلان کړی چې د څلورو ایرانیانو په ګډون 15 تنه یې د ترهګرۍ په تور نیولې دي. د لندن ښار پولیسو نن سهار په یو بیان کې ویل چې دا کسان په لندن، سویندن او مانچستر کې نیول شوي او پر دوی پر یو ځانګړي ځای د حملې د پلان د جوړولو شک دی. پولیسو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې څلور تنه یې د ایران وګړي او عمرونه یې د 29 او 46 کلونو ترمنځ دي. د 15 کس عمر او طبیعت تر اوسه تر څیړنې لاندې دي. سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو نن یک شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غویی یا ساور 1403 ده چې د 2015 میلادي کال د میله څلرمه نیټه سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په بدخشان ولایت کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
یو شمیر استوکنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي.
د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیونونو له نړیوالو غوښتي دي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د یمن د حوثی اغیانو لخوا ویشتل شوی توغندی د اسرایلو تر ټولو لوی هوایي ډګر ته نږدې لګېدلی دی، او په یو جالب راپور کې به د دغې جرمنۍ میرمنې خبرې واوري چې وایي افغاني خواړه ډیر خوښ دي.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut.
Zuma afghani khwara dir khwahigi. Kho pdangri dawl che da khalko aw zuma hum dir khwahigi haga qabli da.
Dar de shebi.
Da azadi radio khabari tolga.
Pad khabarawana ke z Ahmad Takal stas korbaim de tekhniki charo larkhawana Shafiq ayar kawi. Warzu lumri matlab ta. د طالبانو د حکومت لپیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وای په شمال ختیځ زون کې ورسته یو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. د دې ادارې ویان حافظ محمد یوسف حماد ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه اغیزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروې وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالی مرستې وشي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د وروسته یو سیلابونو له کبله په جرم، یومګان، وردوج او بهرک ولسوالیو کې خلکو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د موضوع نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د سالنګونو په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا هم د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د طالبانو حکومت پیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستي سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دې ادارې ویان حافظ محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې نن یک شنبه د مې په څلورمه د یادې ادارې په اکسپان خبر شوی ویلي چې د دغو سیلابونو له امله دوه تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي.
د لومړنیو راپورونو له مخې یو شمیر استوکنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. له بده مرغه په دې پیښو کې دوه کسان شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي.
نوموړي د کوم ځانګړي ولایت نوم نه دی اخیستی، خو په شمالي ولایت بدخشان کې پیخو سره د مبارزې ادارې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری کورنۍ رسنیو ته ویلي چې سیلابونو د دغه ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیسته او ډیر مالی تاوانونه هم اړولي. تر د مخکې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امیر محمد کامگار ویلي و چې د جمعې د ورځې سیلابونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالۍ کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه هم ویجاړ کړي. په همدې حال کې د بدخشان د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد عالم آزادی راډیو ته وویل
البته خونه های مردم و زمین
دی وای په جرم کې د خلکو کورونه او کرنیز ځمکه چې غنم او لوبیا یې پکې ترلې دي لمنځه تللې. په بهاره کولسوالۍ کې هم خلکو ته درانه زیانونه اوښتي.
تخریب کړه
د دې ولایت د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکي هم چنې غختل پر راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته وویل سیلابونو زیانو ناړولی، یو شمیر موټر سیلاب وړي او درې ماشومان هم د سیلابونو له امله مړه شوي. دوی وایي حکومت او مرستندویه موسسو تر دې دمه د زیانمنو کورنیو سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې، خو د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې زیانمنو سیمو ته د دوی ولایتي ډلې رسیدلي او له سروې وروسته به له زیانمنو کورنیو سره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې یک شنبه د می څلورمه او دوشنبه پنځمه هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنشیر، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او مرکزي ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو، تیزو بادونو، تالندې او برېښنا اټکل شوی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبرتیا کې په یو شمېر دغو ولایتونو کې له 10 تر 30 ملي مترو پورې د باران د ورېدو اټکل کړی. په خبرتیا کې د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوی چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 کال کې نږدې 9 میلیون افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینه سنولو ته په پام د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د سازمان ویلي زرګونه افغانان چې هر ورځ له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او هغوی ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو په موخه یې د بیړنۍ مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د شمیرو له مخې یوازې په 13 اپریل میاشت کې له پاکستانه شاوخوا 1,15,000 افغانان ایستل شوي دي. ځینو راستنو شویو کورنیو ازادۍ راډیو ته ویل چې سرپنانه لري او ماشومان له سختو کړاوونو او لوږې سره مخامخ دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
کور لارو نخو لارو خیمی که خوزون نیتیریگی خلا می میرو معذور ده آیا سفینگی ده خو سر می ده نور سوک ده سنه سر اسی منگ مزدوری و کی
ده پاکستان لیسلام آباده افغانستان تستنه کرد سوی شریف آوا وای کابو دری اونه مخکی لدغه هواد پزور را استل سوی اولا هم لخپل دولست کسیزی کورانه سر بی سرپنا او بی برخلی کده. شریفی ازادی راژیو تو ویل چه ده کابل پا کارتینا و سیمکی پا خیمو کی و سیکی لگر نستون زو سرمخ او آن ماشومان یه ده خوراک لپارا هم چنه لدی.
خوراک مسئل چه پیدا گم پا دیر سختی پیدا کیگی. من گختون خدا دستی من تا کور راکی کور نلارو تانا مازور راکی ده یا مخصر سپینگی ده آقا چیشت خوراک تسی مریس تسی کار تسی روزگار تسی کرایات تسی چیشت بسی بس من غارسی لخب ده کور راکی خیمی لارو خیمی که خوزون نگیگی ده غریبین خدا غسی و آل را من را غلده
ده. یوازی شریفه او کورانه نه بلکه لپاکستان بل راستون سوای کډوال چې نه غوښتل راپور کې نو مخبور سي او په ننګرهار ولایت کې په یوه لري پرته سیمه کې موقتا میش سوای هم وایي چې د درېونه په تیرېدو لا هم مناسبه سرپنا نه لري او له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. د ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې هفته مشوي کوم مشکلات ډېر زیات دي او بس یو کوټه غیره کړې ده بس هغه سره پراتی وو. دا مشکل دی بل مشکل دا دی چې کار ژوند نشته دولتي یو څه بل داسې
پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینې ستنولو ته په پام لنړیوالې ټولنې د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. د دې فدراسیون عمومي مشر جاګن چاپګن ته مې په درېمه په خپل اکسپانه د یاد فدراسیون دی راپور په خبرولو لیکلی چې دوی په لومړي قدم کې خپل د بیړني حالت د مرستو له صندوقه بیړني بودیجه آزاد کړي خو د ناورین لپاره او شدت ته په کتو سره اوس د 25 میلیونه سیویسی فرانکو د راټولولو لپاره یو بیړني غوښتنه پیل کړې ده څو راتلونکو دوو کلونو کې مهمه ژوند ژغورونکي مرستې ورسوي. دغه فدراسیون ویلي هر ورځ په منځني ډول له 400 تر 600 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستنول کیږي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. راپور کې وړاندې راغلي په تیرو 1300 میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغانانو له پاکستانه افغانستان ته لننګونو ډک سفرونه کړي چې یوازې په اپریل میاشت کې شاوخوا 1,15,000 بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل سوي دي. راپور کې دا هم راغلي چې له دې ستنه کړل سویو ډیره یې آن په یوه خیمه کې تر 400 کورنیو هم ځای پر ځای سوي دي. د آی ایف آر سی د راپور پر بنسټ دا کډوال په داسې حال کې ستنول کیږي چې افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول روغتیايي سیستم وارلمه ښه نازک دی. ښځو د هغوی د جنسیت له امله له ټولنې څنډې تکړل سوي. له شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. اکثریت راستانه سوي د سرپنا په ګډون آن لومړنۍ اسانتیاوې لکه کافي خواړه او اوبه نه لري او په ټکو یې ګڼ شمېر ماشومان په خورځ وکې اخته دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې حساسو شیبو کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي ځکه په ټکو یې هر مرسته کولی سي کورنۍ بیرته د خوندي او باعزته ژوند په لور بوزي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 نیټې راهیسې له هغه هېواده د افغان بې اسنادو او اے سی سی یا افغان تابعیت کار درلودونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. ځینې پاکستاني رسنیو د خپل هېواد د چارواکو په حواله ویلي چې دوی به روان کال په دریو بېلابېلو پړاوونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د دغه راپورونو پر بنسټ د پاکستان حکومت به د اے سی سی کار درلودونکو افغان کډوالو تر ایستلو وروسته د پی او آر په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کار درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي.
له پاکستان د ایستل شویو افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده چې سره صلیب او د سری میاشتې نړیوال فدراسیون له دوی سره د مرستې غوښتنه کړې او پر نړیوالو یې غږ کړی چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سموګ راګله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. هغه توغندای چې د یمن حوثی یاغیانو د یک شنبه په ورځ وشتلی وو، د البته د اسرایلو پر لور د اسرایلو د تر ټولو لوی نړیوال هوایي ډګر بن ګوریون ته نږدې لویدلی دی. ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې توغندې له لګېدو سره په سیمه کې لوګی پورته شو او د هوایي ډګر د ټرمینل ودانۍ دننه د مسافرو ترمنځ ویره خپره شوه. اجمل آند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دا ایران ملاتړ لرونکي حوثی غیان چې د برید مسولیت منلې وایي دوی پر اسرائیل توغندي د غزیل فلسطینیانو سره د یووالي په موخه توغوي. دا رويټرز پر ریپورت کې ویل شوی د اسرائیل پولیسو یو لوړپوړي چارواکي خبريالانو ته غکنده وخو د چي د توغندي لګیدو رامنځته شوی و. د هوایي ډګر چارواکو دام ویلي توغندي د دې هوایي ډګر د دریم ټرمینل د موټرو تمځای ته نږدې سړک ته سیر ملګیدلې. د توغندي لګیدو وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر وویل هر څوک چې مقتضیان رسوي موږ ورته و برابر ثواب ورکړو. د اسرائیل دولسم کانال ریپورت ورکړی چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د یک شنبه په ورځ د امنیتي وزیرانو او دفاعي چارواکو سره د احتمالي غبرګون په اړه غونډه وکړي. پرته له یو توغندي چې تیر کال په تلبیب کې ولګیده، له یمن څخه توغول شوی ډیر توغندي د اسرائیلي دفاع سیستم له لوري تر دې مخکې شن شوی. اسرائیل پوز ویلی چې د یک شنبه د برید په اړه څېړنه کوي. دا د برید لامل د اسرائیل په مرکزی سیمو په ځانګړي ډول تلبیب ته نږدې د خطر زنګونه کړنګول شوی. د رويټرز خبري اژانس وایي یو خبريال چې د تلبیب او بیت المقدس ترمنز د موقعیت لرونکي بن ګوریون هوایی ډګر کې وو د خطر زنګونه واوریدل، ویلیدل چې مسافر د خوندي خونو پر لور منډې وهي. د هوایی ډګر له سیمې څخه یو شمېر کسانو په خپلو موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې ثبت کړي چې تور لوګي پکې له هوایی ډګر او د الوتکو شاته ښکاري، خو رويټرز خبري اژانس ویلي دي دغه ویډیوګانې تر اوسه دوی نشي تاییدولې. د اسرائیل د بیړنیو چارو ادارې ویلي اته تنه روغتون ته لیږدول شوي چې برسیرن ټپیان دي. د برید د مسولیت منلو پر مهال د حوثیانو نظامي ویاند وویل د اسرائیل مرکزی هوایی ډګر نور د هوایی سفر لپاره خوندي نه دي. دا اسرائیل د هوایی ډګرونو اداري ویان بیا ویلي د الوتنو ځنډ او بندیزونه پای ته رسیدلی او الوتنې بیرته پیل شوې دي. دا یک شنبه د برید ریپورټونه داسې مال خبريږي چې ویل کیږي اسرائیلي وزیران د غزې د عملیاتو پراخولو ته نږدې شوې دي. یاد عملیات په مارچ کې له دوو میاشتو اوربند له پای ته رسیدو وروسته بیرته پیل شول. د اوربند د بیا راژوندي کولو هڅې تر اوسه پورې ناکامې دي. حوثیان چې د یمن ګڼې سیمې کنټرولوي، د 2023 کال په وروستیو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې له پایل سره سم اسرائیل او د سری بحیرې سوداګریزې کښتۍ په نخه کول پایل کړل.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ راګله ازادي راډیو اوري. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونه وایي د هند او پاکستان ترمنځ ورستي کړکېچ د افغانستان پر صادراتو او وارداتو هم اغیز کړی دی چې له کبله افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنه او یو شمیر سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول منع اعلان کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکې چاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو او ترانزیتي لارو د بندیدلو لامل افغان سوداګرو ته درنه ماليزیانو نه وختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو او ترانزیتي موټرو بندیدل او د غراس په کراچۍ بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتو توکو بندیز افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اړوي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي د مې په څلورمه ازادي راډیو ته وویل دوی مو پرون د بهرنیو چارو وزیر سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د سوداګرۍ ګډې خونې سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استازو هم ګډون درلود. د ستونزو په اړه خبرې وشوي او هڅه روانه ده چې د ستونزو حل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یکشنبې په ورځ د مې په څلورمه د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او په سیمه یاغیز په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګریزو توکو د لیک مخه نیولې او د افغانستان سوداګریز سکتور ته د پام وړ زیان اړولې. کاڅوم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 13 اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرو ته لواګه بندر للاري د وختو اجازه ورکړې خو د هند حکومت له پاکستان د هر ډول ترانزیټي توکو په ورتاګ بندیز لګولې. د هند سوداګرۍ او صنایع وزارت د یو رسمي مکتوب لمخې چې یو کاپی د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ترلاسه کړي او ازادي رادیو سره شریکه کړي پکې تر بل امر پورې له پاکستان هر ډول ترانزیټي توکو واردول او صادرول منع شوې دي. دغه مکتوب چې د مې په دوهم خبر شوې پکې راغلي چې د پریکړه د هند ملي امنیت د ساتنې په هدف شوې. افغان سوداګر وايي دغه محدودیتونه دوی اندېښمن کړي. هند ته د وچې میوې یو سوداګر حبیب الرحمن رحماني چې سوداګریز مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل
ټول زیات میلیونه ډالر او مالونه دي او دې کې به ډیر زیات نقصان واړي افغانان دي. د خاص کلیر معلوم سي چې افغانان ته اجازه نه ورکوي په دې لارې نو بیا هغه پروسیجر هم پاکستان د لارې برته شاید واپس افغانستان ته راو غواړي. دې کې زموږ د شرکت هم یوازې د سیر شرکتونو ستاسو د غوډ لس لس ټول لس موټر استفار موټر کې تقریبا 25 شل ټنه مالونه بار ورکړي ډیر زیات تاوانونه.
له هند د سوداګر ریزو مالونه یو واردون کی افغان سوداګر منور لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل
تاسو مشته سره مخامخ یو بلې وو الا نه درو مال مرانی ول دی پیسې ما تول دی اوس کراچی ته لار بند کړی دی مال غوښی نسو پیسې کمپنی سره بند پاس ولې مال په کمپنی کې پاس دی او غوښی نسو راغوش دا وضعیت مال نه یې شپمنت یا برګرینت کوي.
دغه سوداګر د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې سوداګری د سیاسي اختلافاتو قرباني نکړي. د اقدامات د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګان سیمه کې له خونړی برید وروسته وشول. دا یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په زد تاجری اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمه د سند او بود تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخي پاکستان ته د سند او بود جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وټړیو د پاکستان پر فضا د هند ټولي الوتنې وزندوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه خبرداري ورکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او د افغانستان د وارداتو او صادراتو زندیدل بعد د افغانستان سوداګري په ځانګړي توګه د وچې میوې صادراتو ته جدي زیان ورسوي. د دې خونې د معلوماتو لمخې د واګه بندر للارې هر کال د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچې میوې هند ته صادرېږي او له هند د 1000 میلیونه ډالرو په ارزښت ترانزیټي توکي د کراچي بندر للارې افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني د رادیو ته وویل چې دا مهال د واګه بندر کې شاوخوا 150 په سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرې بندې پاتې دي او دغه بندر په تړل کېدو سره به هند ته د وچې میوې صادرات پر راتلونکي کې د پام وړ کم شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. ټوله ته څرګنده ده چې په افغانستان کې قابلی پلو ډیر خوښونکي لري خو دا چې د آسیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې او ان په اروپا کې هم خوښونکي لري ښایي تاسو ته نوې خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه د بهرنیانو نظر واورو.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden. Somit würde ich das afghanische Essen jedem ans Herzen legen, weil man einfach immer was findet und es ist etwas für jeden dabei.
Elena de Germany de Hannover har usidunki da. Wai qabli dira khohigi na wazede de balki de kurani o dostanu ham. او ډیر زله د خوړلو لپاره د افغانانو رستورانتونو ته ځي.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut. Aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
زما افغاني خوړل ډیر خوښيږي. یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم زما خپل کورنۍ او دوستانو سره افغاني رستورانتونو ته ځم او هنوفر کې د رستورانتونو زیات دي. افغاني رستورانتونو ته چې لاړ سي ډیر انتخابونه دي او څوک نه پوهیږي چې څه واخلي. خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښيږي هغه قابلیت ده او ډیره خوندوره ده.
Es schmeckt einfach sehr gut und es sättigt einen.
Bekhata halande ay mahamai da fanano da khwarei der khwakti.
Unsere Buurfrau ist afghaans und soms maakt ze kabuli palau.
Zmunga wandi afghaanada. Kala kala munka kabuli palau rawri. Mata ye der khwandara kare. Zawar galiyam awla nigdi miligliche. Tsangi pakhabi bihada khwandawarada.
And ik vind het zo ontzettend lekker.
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندي وریجې یا بریانی ډیره خوښوي. خو ډیری هندیان بیا وایي د دوی قابلي خوښه ده. محمد عمر یو له دوی څخه دی.
افغاني خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواڑہ ڈیر خوخوی زما ہم افغانی خواڑہ ڈیر خوخی جن خواڑے دچ دلتے خلق ڈیر خوخوی او زے ہم ڈیر خوخو لگا قابل پلاو ما یو کل مخ کیو دوس کر خوڑلو کلا کلا چی لاجپت نگر تا ہم لارشم پرمی ڈیر می خوخدا
وابی خالتے کافی پسند ہے
لاجپت نگر د هند په نوی دیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي. د ویکیپیډیا انټرنیټي معلوماتي ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ ځینې کسان دا خواړه قابلي پلو هم بولي او دا ځکه چې په ټوکو یې د پیدایښت ځای یې کابل دی خو وایي د دغه هیواد شمال کې ډیر خوښوونکي لري او وروستیو کلونو کې ازبکي ډول یا قابلي ازبکي ډیر مشهور شوی. قابلي پلو له وریجو د پسه له غوښې ممیزو او ګازرو پخیږي خو ځینې کسان د له خوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي. ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی احترامات می قبول که هیلمنیم چی جوڑ و روغ بیاز دلمه اغا هیلمن لین لحیلمن که جاکی و لسوالی چخان لإسلامی امارات و لموسیساتو چخان مقشتنه داره چی زموج ولایت هیلمن ولایت که جاکی و لسوالی چکاری اسکلی تا پلا دو کالا کیجی چی مرسی نجراغلی دو کالا لازیات هم کیجی چکاری اس خلق دیر ستلی دی او بیلاندی دی دا بل یو زیدوغن و بلاندی نجلک دا شکاری از چی وبه پر 2.5 متر نو نمشتواله راحتلې د زموش په ولسوالۍ کې دا سیرو دی آمدی او سیند دی زموږ بځي بلې خواته لګیږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباد سي وای په دغه وبني او ورپسې مې غوښتنه ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډیر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او به دونه لاندې شي د لس خرواره خوراکه کیږي را او د دراشه درې خروار څلور خروار سي. نو غنم هم ګران دي په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسي د سره نشر کې نورم په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په د سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري. ډېر تکلیفات لري. ډېر ستونزې لري. همدا اول ستونزه دا ده چې موږ سړک منظر شوی و در اوس پرې کار نه دی شروع شوی. نو چې څه رقم دی او شپهخانه مو منظر شوی و وروسته پاتې شوې ده. نو چې والا عالم چې څنګه ده موږ غږ در وو چې اواز پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري. ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه دغه ده. زموږ سړک زموږ شپهخانه دي را جوړه سي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسو